په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې ازادي رادیو او ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه د ځوان فکر و نیز خبرونه ته ځانګړې شوې خو پاتې د سات په خبرونو کې وو. په افغانستان کې د ناروې شارزافر پاول کلومن بیکن وای په کابل کې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په لیدنه کې یو ځل بیا ټینګار کړی چې د اړیکو د پرمخ وړلو لپاره مهمه ده چې کار او زده کړو ته د لاسرسي په ګډون د ښځو د حقونو درناوی وشي. هغه زیاته کړه چې په دې کتنه کې د نشه یي توکو د تولید او تروریستي بریدونو په شمیر کې د کمښت په برخه کې د مثبتو ګامونو یادونه هم کړې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د کتنې په اړه ویل چې د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی ویل چې نړیوالې ټولنې له افغانستان سره په کافي اندازه همکاري نه ده کړې او برعکس پر دوی د فشارونو په زیاتولو کې هیڅ ډول هڅې نه دي سپمولې چې دې کار پر باور او عمومي درک دواړو منفي اغیز کړی دی. طالبانو د 2021 کال د اگست له میاشتې راهیسې چې پر افغانستان بیا واکمن شوي له شپږم ټولګې پورته نجونې له منځنیو ثانوي او پوهنتوني زده کړو منع کړي او همې ښځې په نادولتي ماسو کې له کاره راګرځولې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمیشنر یو این سی آر په پاکستان کې میشتو افغان کډوالو ته د $43 میلیون نقدي مرسته کړې ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمیشنر پرون په اسلام آباد کې اعلان وکړ چې دا پیسې د روان میلادي کال د جنوري څخه د جون تر پایه هغو $1 میلیون راجستر شو افغان کډوالو ته ورکړي چې د پاکستان د تیر کال سیلونو او ناوړه اقتصادي وضعیت اغیزمن کړی دی. د کمیشنرۍ هر افغان کورنۍ ته چې شمیر یې 2,00,000 ته رسیږي 25,000 پاکستاني روپۍ چې شاوخوا $1,000 کې ورکړي دي. چارواکي وایي تېره شپه د بلوچستان په پښتون میشته سیمه ژوب کې پر یوې پوځي پوستې وسلوالو برید کړی چې په نتیجه کې 15 مشکوک وسلوال وژل شوي دي. د ژوب ولسوال محمد عظیم کاکړ نن چهارشنبه مشال راډیو ته وویل چې وسلوالو د شپې شاوخوا 2 بجې پر پوستې برید کړی چې تر هغې وروسته امنیتي سرتیرو ځوابي اقدام کړی او نښتې تر ډېره وخت روانې وي. د کاکړ په خبره په پیښه کې 15 مشکوک وسلوال وژل شوي خو په پوځي پوسته کې دننه امنیتي سرتیرو ته د اوخت مرګ ژوبل په اړه هیڅ معلومات نه لري. هغه همدارنګ ویل چې له وسلوالو سره د ډزو پر مهال یو ښځه وژل شوې او درې تنه ژوبل دي. په ژوب کې د تېرې شپې د برید مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې نه دی اخیستې. خو د جولای په 2 نیټه د بلوچستان په شیرانی زول کې پر یوې پوځي پوستې د برید مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان ډلې اخیستې وو. په هغه برید کې 3 پولیس او د سرحدي ځواک یو سرتیری وژل شوي وو. ټاکل شوی چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي نن د لیتوانیا په پلازمېنه ویلنیوس کې د ناتو د سرمشریزې په څنډه کې د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره وګوري. زلنسکي بچه په ناتو کې د اوکراین شاملېدو په اړه د دې تړون د ژمنتیا پر نشټوالي مایوسي څرګنده کړې. نن د ناتو د سرمشریزې په 2 او وروستۍ ورځ له بایډن او د برېټانیا د صدر اعظم ریشي سوناک او د جرمني د صدر اعظم اولاف شولتس په ګډون له یو شمېر نورو لویدیځو مشرانو سره وګوري. سوناک پرون وویل چې اوه پرمختللي صنعتي هیوادونه به د یوې موافقې چوکاټ لاسلیک کړي چې اوکراین ته اوږدمهاله امنیتي ضمانتونه ورکوي او هم د هیواد ته اجازه ورکوي چې د G7 ډلې له غړو سره دفاعي دوه اړخیز تړونونه لاسلیک کړي. ناتو پرون په یو بیان کې وویل چې د اوکراین راتلونکي په ناتو کې دننه ده او کیفته د غړیتوب بلنه به وروسته له هغې ورکړي چې د دې تړون غړي موافقه وکړي او هم لازم شرایط پوره شي. د انرژي نړیوالې ادارې په وروستیو 5 کلونو کې د تجدید کیدونکو انرژیو په برخه کې پانګونې 2 برابره شوې دي. د جرمني د ډي پي خبري اژانس راپور له مخې د ادارې پرون سه‌شنبه په خپل تازه راپور کې ویل چې تر تیر کال پورې د تجدید کیدونکو انرژي د کاني موادو لکه لیتیم، کوبالت، نیکل او مس د کشف لپاره $230 میلیارډ پانګونه شوې او ورسره پاکه انرژي 10% ډېره شوې ده.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
سلامونه ستړي مشه د ځوان فکر پروګرام دی. ز فريده سیال پکې د میر احمد صافي د تخنیکی چارو په سمبلخت ستاسی قربانیو. په افغانستان کې د نجونو پر تعلیم له بندیز وروسته د هیواد دننه او بهر د ځینو سازمانونو په همکاري وو یو شمیر افغانانو نجونو ته آنلاین ښوونځي او پوهنتونونه پرانیستل، او زیاتره هغو نجونو چې له زده کړو پاتې وې په دې پوهنتونونو او ښوونځیو کې په زده کړو پیل وکړ. خو اوس پوښتنه دا ده چې د افغانستان په دې اقتصادي شرایطو کې څومره د افغانستان دننه امکانات برابر دي، لکه د انټرنیټ ستونزه تر څومره حل ده، د درس کیفیت په دغه آنلاین ښوونځیو پوهنتونونو کې څنګه ده، او که چیرې نجونې په دغه پوهنتونونو او په دغه ښوونځیو کې زده کړې وکړي، دوی به وکولی شي چې لکه د نورو عادي مکتبونو په څیر یا پوهنتونونو په څیر اسناد ترلاسه کړي او که نه. نن په پروګرام کې په دې موضوعاتو خبرې کوو، خو مخکې له دې نه چې په دې موضوعاتو تم شو او میلمنو سره خبرې وکړو، د طالبانو وروستی بندیز چې د نجونو پر تعلیم او زده کړې لګولی دی، دا چې د طالبانو حکومت د 9 درمالمینو چې د ښوونکو د روزنې عالي موسسې دي او د همدې موسسو اړوند د 98 ملاتړو مرکزونو د تړلو امر کړی دی. ورزو تفصیل په دغه راپور کې ورو بیرته راګرځو.
د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت هغه مکتوب چې د دې وزارت د سرپرست وزیر په لاسلیک صادر شوی او ازادي راډیو ترلاسه کړی، پکې ویل شوی د دارالمعلمینونو یا د ښوونکو د روزنې عالي موسسو تشکیلاتي واحدونه د پوهنې وزارت له چوکاټه حذف شوی دي. د دارالمعلمینونو ځینو استادانو هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې موسسو د تړلو موضوع تایید کړه. د پوهنې وزارت د یوې سرچینې او د دارالمعلمینونو د استادانو د معلوماتو پر بنسټ د پلازمینې کابل او د ولایتونو په مرکز کې 9 دارالمعلمینونه او په ولسوالیو کې د دې موسسو اړوند 193 حمایوي یا ملاتړي مرکزونه وو چې د 3600 کادري استادانو تر څنګ 2000 اداري او خدماتي کارکوونکي درلودل. که څه هم د پوهنې وزارت په مکتوب کې ویل شوی دي چې د دې موسسو استادان او نور خدماتي او اداري کارکوونکي به په نورو ښوونیزو مرکزونو لکه ښوونځیو او مدرسو که جذب شي، خو د دارالمعلمینونو استادان بیا وایي په ښوونځیو او نورو ښوونیزو مرکزونو کې دومره خالي بستونه نشته چې دا ټول استادان پکې وګمارل شي. د دارالمعلمین یو استاد چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل، دا پریکړه به د ښوونکو د روزنې عالي موسسو سلګونه استادان او د اداري برخې کارکوونکي د بېدندې کېدو له یو نامعلوم برخلیک سره مخ کړي. هغه وایي
دا د تربیه معلم د استادان لپاره ډیره سخته ده، نو تاسو خپل د بیکاری کچه خو معلومی کی چې حتی بالکل د ساختمانی د روزمز کار نشته، نو د دې کسانو معاش اخیستل او هغه هم بیکاره کول او جامعه ته لیګل د جامعه لپاره هم ډېره غټه ستونزه ده او د کورنۍ لپاره هم ډېره غټه ستونزه ده.
دا استاد هم د شنوای د ښوونکو د روزنې عالي موسسو دنده د ښوونکو علمي ظرفیت لوړول او هغوی ته د نویو درسي میتودونو ورزده کول وو چې که دا موسسې تړل کېږي ورسره د ښوونځیو تدریسي کیفیت هم زیانمنېدلی شي. د افغانستان په شمال کې د یو دارالمعلمین استاد چې دی هم نه غواړي نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته یې وویل، د طالبانو حکومت په دې پریکړې سره د ښوونکو د روزنې عالي موسسو استادان هم خپلې کادري رتبې او هم مادي امتیازات له لاسه ورکوي چې په اوسنیو شرایطو کې به دا د استادانو لپاره ډېره سخته وي.
ډاډمن نیم چې داسې ځای پیدا شي چې دوی پکې وګمارل شي، خو که بل ځای مقرر هم شي، دا استادان به هم معنوي او هم مادي امتیازات له لاسه ورکړي. معنوي امتیاز یې کادري رتبه ده چې نور دوی په علمي کادر کې نه شاملېږي، او همدا ډول مادي امتیازات چې دوی خپل ژوند پرې مخکې وړي لغوه کیږي او یو عادي معاش به ورکړل شي.
د دارالمعلمین د استاد د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د دارالمعلمینونو د تړلو پریکړه بیرته واخلي. دا چې دارالمعلمینونه ولې تړل کیږي او بدیل به یې څه وي، په دې اړه مو د طالبانو حکومت د پوهنې وزیر د دفتر له رئیس عزیز احمد ریان څخه وپوښتل، خو نوموړي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبانو حکومت داسې مهال د دارالمعلمینونو د تړلو پریکړه کوي چې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم نن په خوست پوهنتون کې یوې غونډې ته وویل چې د پوهنتونونو استادان یې بهر ته د تګ په ځای په هیواد کې پاتې شي او خدمت یې وکړي. طالبانو تر واکمنېدو وروسته تر ټولو لنجمنې پریکړې د زده کړو او د ښځو د حقونو په برخو کې کړي چې ګڼ نړیوال او کورنۍ غبرګونونه یې له ځان سره درلودل، خو له ټولو غوښتنو سره هم طالبانو په دې برخو کې خپل محدودیتونه نه دي کم کړي او په دې برخو کې شوې پریکړې د افغانستان کورنۍ مسلې بللې دي.
راپور کې مو واوریدل چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د 9 د خونکو د رزونې د علي موسسو او همداراز د عادی اړوند موسسو د 390 ملاتړو مرکزونو د تړلو امر کړی دی. د دې سره جوخت بیا په یو بل فرمان کې د طالبانو حکومت د ازموینې ملي ادارې اعلان کړی دی چې د 2002 لمریز کال د کانکور ازموینه د روان کال د سرطان په 9 او 10 اخیستل کیږي چې د نجونو هیڅ یادونه پکې نه ده شوې چې دا چې د نجونې به په دې کانکور کې ګډون کوي او کنه. له دې سره جوخت بیا یو شمېر نجونو چې نن ازادي راډیو سره خبرې کړې دي دوی ویلې دي چې هغوی چې پانتون ته بریالي شوي دي لا هم به سرنوشت دي. او له دې سره جوخت ویلې دي چې د کانکور په ازموینه کې نه ګډون ته دوی اندېښمنې دي. ورزو د دوی د غندېخنې په دې راپور کې ورو بیرته راکړو.
د طالبانو د حکومت د ازموینې ملي ادارې د 402 کال د کانکور ازموینه د روان کال د سرطان د میاشتې په 9 او 10 اعلان کړه. د دغې ادارې سرپرست رئیس عبدالبقی حقانی د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري آژانس سره په مرکه کې ویلي چې سګنې ازموینې په 5 دورو ویشل شوې دي.
د کانکور ازموینه د روانې میاشتې سرطان په 9 او 10 تاریخ باندې وي. موږ په دې خاطر چې ام ځوانانو ته سہولت شي او ام خپ پختګی را شي په کار کې او ام په دقت سره واغشتل شي دا ازموینه 5 دورو ته تقسیم کړی ده.
د سګنې کانکور ازموینه په لومړۍ دوره کې 12 ولایتونه، په دوهمه دوره کې 12 ولایتونه، په درېمه دوره کې 10 ولایتونه، په څلورمه دوره کې د کابل ولایت او په 15 دوره کې متفرقه ازموینه اخیستل کیږي. د کانکور د سکل په ازموینه کې د نجونو د ګډون هیڅ یادونه نه ده شوې. دا په داسې حال کې ده چې د تیر کال په کانکور ازموینه کې بریالي شوې نجونې لا هم په پوهنتون د تګ اجازه نه لري. د 401 کال د کانکور په ازموینه کې ګډون کوونکې فاطمه چې ته پنځه د بریالي شوې وه، ازادي راډیو ته ویل چې د پوهنتون پرانستلو ته شی به شمارلې. خدای چې سکل په ازموینه کې هم نجونې نه شامل وي، د پوهنتون پرانستلو څخه تمه وشلېدله.
چې کله دا بهترین اعلان شول مکمل ټول هلکان و، دا یعنی د طالبان یو قصدي کار و چې تیر کال اول د نجونو د کانکور د ازموینه د دا بهترین نیوه غورځولې. بیا یې وروسته اعلامیه خپره کوي چې پانتون نشته دی، تاسو منتظر اوسئ په عمل کې پانتون نه شروع کیږي. منتظر کړئ چې نن پانتون شروع کیږي، سبا پانتون شروع کیږي.
مریم د 12 ټولګي فارغه ده. نوموړي ازادي روته ویل چې پوره 15 کاله کانکور ته چمتووالی نیولې. هله دا و چې تر ټول لوړی نمرې واخلي، خو د طالبانو د حکومت له خوا د دوی پر ازموینه بندیزې داخلي مړاوي کړی.
دا اوس دای موږ زحمتونه ټول یعنی په بو کې لاهو کیږي. باور وکړئ چې ووم سمونه تر 12 پوری کانکور ازموینه ته درس وای. یعنی تاسو فکر وکړئ چې دغه د کانکور ازموینه ته موږ دومره وخت زحمت یا سلای دومره وخت هم درس وای، هغه ټول زحمتونه لاهو شي. دا اوس چې کله د کانکور ازموینه اعلامیه ته ګورم، د دې څخه تاسو معلومیږي چې د ګاکي غاړي چې هلکان د جوړ پر ځای باندې ځای ورکړي.
د 402 کال د کانکور ازموینه چې د روان کال د سرطان د میاشتې په 9 او 10 اعلان شوی، دینجونو لګډون پراته تر سره کیږي. و موختل چې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو د وزارت د ویان خبري هم په دیاکله ولرو. خو د یاد وزارت ویان سلیمان شریفي په لیکلې بڼه ویل چې دینجونو د کانکور ازموینه تر امرسانی پورې منه دي. د طالبانو د حکومت د کانکور د ازموینې ملي اداره وایي چې له دې وروسته به د کانکور ازموینه د طبي علومو، ټولنیز علومو او ساینسي علومو په ګډون په دریو برخو کې واخیستل شي.
و امر دل چې د 402 لمریز کال د کانکور ازموینه چې د روان کال د سرطان په 9 او 10 خیسل کیږي، د نجونو د ګډون په اړه پکې هیڅ یادونه نه ده شوې. نن په پروګرام کې د چې په افغانستان کې د نجونو پر مخ د پوهنتونونو او ښوونځیو دروازې تړل شوې دي او دا چې بدیل یې څه ده، په همدې موضوعاتو خبرې کوو. نو ځکه نن په پروګرام کې زیاتره برخه به په دې خبرې وکړو چې آنلاین زده کړې په افغانستان کې څومره نتیجه به ورکړي او کوم افغانان چې په دغې برخه کې کار کوي ښوونځي فعال کړي دي یا پوهنتونونه په افغانستان کې لري، د دوی دغه فعالیت روسه پورې تر کوم ځایه مخ تللی دی، څومره محصلین لري، څومره شاګردان دوی لري، او په افغانستان کې په ټوله کې کیفیت څنګه ده، هلته زده کوونکي او کوم محصلین چې دوی سره درس وایي دوی د انټرنیټ ستونزې سره څومره مخامخ دي. نو په همدې به خبرې کوو. په پیل کې خپل میلمانه چې موږ سره نن حسنا وردک د خوانزي شاګرد همدارنګ شبانه نوري او په پاکستان کې د آنلاین یو خوانزي مشر مليه نوري را سره په پروګرام کې دي کچیرته وخت پیدا شو نویدی کاکر ته به هم ورشو چې په افغانستان کې د معلمینو د اتحادی مشر ده په پیل کې شبانه جان تاسو ته راځم تاسو متعلمه یاستي او د دې اوس د پانتونونو دروازې بندې دي رستي فرمانونه مهم پر اپورونه کې واوریدل چې انجونی په کانکور کې هم ګډون نشي کولای او د معلمینو لپاره چې د روزنی کومالی مؤسسه وی هغه هم تړل شوی دي تاسو په دغه حالاتو کې آنلاین خوانځي او ته هڅه وکړي د چې یو کې سپتنام وکړي یا پاره معلومات لري تر اوسه پوری له دوستانو همکارانو چانه مو اوریدلې چې آنلاین خوانځي شته په افغانستان کې فعالیت کوي بلې شبانه جانې
السلام علیکم د ازادۍ د درنو اوریدل او اگر چې تاسو ته همدارنګ درنو ملمنو ته تمر اچو څنګه تاسو پوښتنه وکړه دا چې آنلاین ذکر څومره مهم دی او زموږ په هیواد کې تاسو راپور کې هم وویل چې زموږ په هیواد کې آنلاین ذکر ډېر ستونزې لري یو سایت چې موږ ولنه شو کولای لاسرسی ولرو هغه ته څنګه ذکر وکړو چې زموږ په هیواد کې په ټولو کې به هیڅ ډېر څه نه لري چې تاسو ته ذکر یا د ځکهونکی آنلاین ذکر ته لاسرسی ولري دې ته ورته نو مش کولای چې آنلاین ذکر وکړي او زما پر ان نه ذکر دوم راکې هم نه دي چې موږ لا غوښته غټه واخلو ځکه که موږ ته ان نه ذکر وکړو که څه به ویل کوم چې یو ویډیو وګورو یا یو څه مو فقط لیدلی و چې خدای زو بکړې مونږ اوس نو ان نه ذکر زما پاندې ګټه نه لري او شاید څه پایل هم ونه لري
شبانه جان خپل د هڅه کړې ده چې په داسې خوانځي کې خپل ثبت نام وکړي یا دومره انټرنیټ امکانات لري دومره کور کې اقتصادي وضعیت مخده ک چیرته وغوړي په دغه مکتب کې ځان شامل کړي و به کولای شي چې درس پکې وای
نه زه خپل فارم یې اوریدلې پوښتنه نه هم کړې ده ځکه زما انګلیسي ډیره ضعیفه نو ډیره راته ویل چې آنلاین انګلیسي شروع کړه او کله چې ما لږ څه هم تحقیقات وکړې زما ځینې ملګرو ویلې و دا آنلاین زده کړې کړې وه نو هیڅ فائدې نه و سره ته نن دی هم دې په خاطر ما هم مثلا کړې چې آنلاین درس شروع کړم
ډیره زیاته مننه شبانه جانې تاسو ته بیرته راوګرځم اغلی نوري تاسو ته راځم شبانه جانې خبرې مو واورېدلې تاسو که څه هم په نورو پروګرامونو کې موږ ته د خپل خوانځي په اړه معلومات راکړي دي او همدارنګ دا چې څنګه تدریس کوي او دا سیستم مو څنګه ده که څه هم موږ په دې اړه باندې له تاسو ډیره اوریدلې دي خو خدای اغلی نوري ک په پیل کې لګ د خپل خوانځي په اړه وای او لکه څنګه چې شبانه جانې یادونه وکړه د دوی د غستونځ چې دا دوی ورته لاس سینه د درلودلې یا دا چې دوی انګلیسي خنده د پدې برخه کې تاسو ورته وایست
السلام علیکم خدمت شما و تمام شنوندگان و میمانهای عزیز برنامه ایتان فریدا جان عزیز ببینید ما به برنامه قبلی هم امو معلوماتی که لازم بود درباره ملیحه اکادمی برتان دادم ملیحه اکادمی یک اکادمی آنلاین است که خدمات آموزشی و پرورشی را به دختر خانم های افغانی که از صنف 7 تا 12 نمیتونن که به مکتب بره به اینا تقدیم میکنه اما کار ما را از اون وقت که مکاتب بند شد برای دخترها از حمل سال گذشته شروع کردیم و بعد از او باز ما یک دوره پایلت داشتیم یا دوره امتحانی داشتیم که در دوره امتحانی ما برنامه را میخواستیم امتحان کنیم که گویا کار آمد است یا خیر که بالاخره نتیجه را که میخواستیم تا یک حدی بعد ساردیم و بعدا در ماه جنوری ما شروع کردیم برنامه ما جریان داره شاگردایی که تحت سرور ما درس میخونه اونوانا به درشان ادامه داده رایست اما صحبت های از اینا را شنیدم از این متعلم عزیز ما را واقعا که جای درس فیزیکی را هیچ که درس آنلاین گرفته نمیتونه اما چون ما در شرایط هستیم که بیورین افغانستان امروز جامعه افغانستان به بستر تنگ و تار و در تبدیل شده مخصوصا بر زنا کار، تعلیم، سفر، گشت و گذار، نمیفهمم درس، دانشگاه و بالاخره گرفتاری ها و شکنجه ها و آزار و اذیت تمام اینا باعث شده که او جامعه به بستر تنگ و تاریک برای تمام دختر خانم ها و زنای افغان تبدیل شد و وقتی که ما در چنین شرایط هستیم ما بدیل دیگه نداریم پس فکر میکنم که کسایی که به آنلاین دسترسی دارن و امکانات شد دارن تا یک حد یک گزینه خوبتر شاید باشه از اینکه مثلا هیچ وقت مکتب نرن و دور بانن از دروس خود، امی که مثلا یک بدیل نسبتا نتیجه دهنده داره، ما فکر میکنم که خوبتر است که آدم سر از یام کار کنه.
اغلی نوری کدام را تو وای پټوله کې تاسو چې دغه خوانځي مې په لار اچولې دي، په افغانستان کې څومره نجونو ته لاسرسی لري؟ یو دغه نجونو چې تاسو سره درس وایي، دوی انټرنیټ نه څنګه راضي دي کنه دي؟
ما حدود 600 دختر خانم داریم به ملیحه اکادمی صنف 7-12، تعداد زیاد شاگردان هم به صنف 11-12 است، یعنی به صنف 7-8 قدر شاگرد ما نداریم، نظر به صنف بالاتر بیشتر است. و خدمات اینترنتی از طرف خود اکادمی برای زیاد تقدیم میشه. و دوم اینا وقتی که به اپلیکیشن هایی که ما برشان ساختیم با او که داخل میشن دا او ما لینک های را که تزیار شریک کرده بدیم که امو سرعت انترنت دا برای زیاد یک ذره بلند می برد. بر فلحال کدام مشکلی ندارن در بخش انترنت، درست چون به مون شکل متداوم و به شکل بسیار نرمش پیش رفته رو ایسته، تال کدام مشکل از شاگرد ما نشنیدیم.
ملیحه جان داشت احساس دست سیستم خدا و زدکون که هم پک دیر دی داده امکانات نشته چاینده که لگو وسط ور کری و حاغ انجونی که چرت و غواری چوک پده برخه که گردون و کری دوی تا لادغا پروسه پراخه کری و دیر خلق و اخلی پده برخه که؟
دقیقاً این یکی از خواستای خود ما هست. اما تا مشکل ما مشکل بخش اقتصادی ماست، که نمیتونیم که امو به شکلی که ما باید شاگرد جذب کنیم باید مصارف ما بلند به وقت بلند میره، باید مصارف ما پوره کرده بتونیم. برفلحال اونمو 600 شاگردی که ما برای از دو بودیجه را که در نظر گرفتیم و امکاناتی را که داریم به می 600 شاگرد است و دایندا اگر مثلا امکانات از این ما داشتیم که بودیجه ما بیشتر شوه، ما میتونیم که شاگردان زیادی را تحت پوشش برنامه خود قرار بدیم.
من نه کور ودان ملیح جانه تاثیر با پاتشو شبانه جانه تاثیر ترازم ده ده اغلی ملیح خبری مواری دلی که تاثیر ده وای اوس مال چه پا کور نسته او آنلاین خوانزه ده هم لکه سنگه چه ده نورو نده اوری دلی دی کیفیت خنده ده یا پا طوله که چونه نزده که خوب کلمو پا دی بیا غور کرده ده که چیری وکوال شیخ پلا دستی خوانزی تلاس رسه پیدا کری چه اغا لاین درس ورکوي په کور کې په اقتصادي لحاظ باندې کورنۍ به وکولای شي تا ته انټرنیټ یا ټلیفون چې ته ورته اړتیا لري دا بل ترته برابر کړي، یا په ټوله کې ستام صنفیانې چې دي هغوی په اقتصادي لحاظ باندې دا توانایي لري دوی وکولای شي داسې یو ښوونځي سره یوځای شي او بیا ځان ته ټلیفون واخلي یا انټرنیټ ځان ته واچي هره ورځ؟
لکه څنګه چې اغلی نوري وویل دا چې زکرو پاتې شو فرې ځان زکړه وکړو، په تاسو کې د دې یو په وخت کې دا لاسرسي ډیره سخته ده، ځکه چې موږ په کلیو کې په ډیرو لرو سیمو کې هم نجونو زده کړې کولی چې نه یوازې دا چې د ښار نجونې د زده کړو پاتې دي، د کلي نجونې هم پاتې دي. نو داسې خبره زما او زما د صنفیانو نه وکړله، په دې کې شاید یوازې زه اوسم. زما په څلوېښتو صنفیانو کې یا ټولګیوالو کې له دې لس نجونې ورته لاسرسی ولري، نو چېرته کال له هر څوک نه لس نجونې ورته لاسرسی ولري، دا خو نشي کولای چې موږ ټول ورته لاسرسی ولري. نو په دې کې موږ ټول سره ځینو سره ظلم هم کېږي. هغه څوک چې توانایي لري یا اقتصادي ستونزه نه لري، هغوی په زده کړې وکړي، د غریبانو بیا څه کړي؟ دلته بیا غریب هغه څوک چې نه لري، اقتصادي وضعیت یې خراب دی، نو هغوی له زده کړو پاتې کېږي. آیا بیا دا د حق موضوع ده؟
دا دغه برخه کې حتما مقبل اغل نوري پښتنه وکړه غوې یادونه موکړه چې دوی انټرنیټ پیسې ورکوي، او همدارنګه لکه مخکې ما د اغل نوري نه اوریدلی و چې دوی فکر کوم کمپیوټرونه که ټابلیټونه دغه شاګردانو ته ورلیږي او د اغې له طریقه بیا دوی ورسره وصلېږي. خوب اغل نوري که بیرته موږ سره وصل شوي وي، ملیحې نوري ته وایي که تاسو راته دا وایي، ځینې داسې نورې اکاډمیانې هم شته، داسې نور پروګرامونه هم شته، ځینې کسان انګلیسي کورسونه یې جوړ کړي دي په آنلاین ډول باندې، یا ځینې پوهنتونونه په لاره اچولي دي چې دوی درس ورکوي، خو دغه امکانات لکه چې تاسې ما مخکې هم یادونه وکړه برابروي، لکه انټرنیټ موضوع شوه یا د ټابلیټونو موضوع شوه چې ورلیږي خپلو شاګردانو ته، دغه امکانات نه ورکوي. ستاسې په باندې بیا به دغه زده کړه چې په آنلاین ډول ده، لکه څنګه شبانه جان یې اشاره وکړه، غریب خلک نشي کولای شي دغه درسونه ووایي، د هغوی لپاره په دې برخه کې څه کول په کار دي؟ یو څه کار شوی ده؟ دغه نور اکاډمیانې په دې فکر کې تاسو به ورسره ناسته ولاړه لرئ؟
فکر میکنم میخوایم در کلیاتش بس کنم. ما در شرایط قرار داریم که مثلا خدمات آموزشی و پرورشی باید از چارچوبات حکومت برد باید از کشور تقدیم شود و ای از توان اشخاص یا یک شخص یا یک گروپ یا یک تیم بسیار یک چیز بالاتر است. یعنی فکر کنین که اگر میال حدود 100 اکادمی و یا مکتب آنلاین و یا کورس های آنلاین و حتی پانتون های آنلاین در سطح افغانستان باشه، باز هم این کافی نیست. یکی خود این پرمصرف است، بسیار مصرف زیاد داره. دومی که اقتصاد مردم افغانستان به همه معلوم است، پس شاگردایی که مثلا اقتصاد ضعیفتر داره اونا اصلا هم نمیتونه که بیا از این برنامه مستفید شد. و حتی برنامه‌ای که اگر مثلا رایگان هستند، اکادمی هایی که بیخی رایگان هستند، حتی با اونو اینا شرکت کرده نمیتونن، چون اونجا مجبور هستند که وقتی که اگر از طرف خود اکادمی به اینا مثلا یک سپورت مالی داده نشد، مثل که خودتان یاد کردید وسایل که اینا استفاده میکنه، اونمو قیمت اینترنت که اینا ماهانه چارج میکنه، اگر اینا بر از یاد پرداخت نشه، فکر کنم که یک برنامه کاملا ناکام خواهد بود، چون اقتصاد مردم افغانستان معلوم است. و من فکر میکنم که از توان اشخاص و گروپ هایی که خدمات آموزشی را تقدیم میکنه از او بلندتر است، چون این راجع میشه به حکومت و این مسئولیت حکومت است که بعد باید کشورش حق آموزش پرورش برابر کنه.
اغل نوری اوس په افغانستان کې داسې یو څه امکان لري هغهشته چې په افغانستان کې وو دغه دروازې هم تړلې دي، د پانتونونه دي، د ټولو دروازې تړل شوې دي. ستاسې پان باندې هغه کسان چې د اقل توانایی لري دغه مسؤلیت په دې برخه کې څه ده، لکه د افغانستان ملي تجاران کې چیرته وغواړي په دې برخه کې کار وکړي، ستاسې پان باندې هغوی مسؤول دي په دې برخه کې؟
دقیقا اگر بخواین، خب کار هم ثواب است و هم یک کار اکادمیک است که به عمرای عمر برای نسل ما میمانم و نسل ما میشه که بگیم که بالاخره نسل بی سواد نمیمان، نسل که 20 سال پیش داشتیم نمیمانه. اما این باز برمیگرده که اونها علاقه دارن یا ندارن. من شخصا به چند تن از این کسایی که در داخل افغانستان مثلا تجارت دارن و وضع اقتصادیشان خوبتر است حتی مراجعه کردیم، اما جواب از اونا نگرفتیم، جواب مثبت که اونا علاقه نشان بتن که بتونن که کمک کنن و دختر خانمایی که یا فامیلایی که نمیتونن امی امکانات برای اولادایشان یا بر خودشان برابر کنن، اینا در اون سطح کمک کنن و اونا بتونن که درس بخونن. متاسفانه که ما چنین اشخاص را نداشتیم. ما شخصا خودم دو سه جای مراجعه کردیم اما جواب مثبت نشنیدیم.
مننه اغلی نوری ورزو از مقبله ملمنه نویده ککر هم را سره وصل شوی ده. اغلی ککر تم ستړی مشی بخیر اغلی پروگرام ته. که تاسو رته د استادانو د وضعیت په اړه وایي، مګر د انجونو وضعیت باندې خبري وکړي، په روستیو فرمانونو چې انجونې په کانکور کې ګډون نشي کولای، او همدارنګه د استادانو د روزنې په بخښنه سره د روزنې عالي موسسې هم تړل کیږي په افغانستان کې، په ټوله کې د استادانو وضعیت چې په کور ناست دي، د دوی په اړه دوی اوس په څه حال کې دي؟
سلامونه او نیکی هلی قدرمن خور تاسو او تاسو میلمنو ته او همچنان تاسو اوریدونکو ته ډیره مننه لدینه چې ما ته مو وخت راکړ تر څو زم کولای د برنامه کې تاسو سره ګډون وکم. متاسفانه چې نن هم یو خبر خپور شوی و چې تعلیمي او تربیتي مرکز د معارف ریاست نه استوي ده، دا هم یو ډیر بد خبر و. البته استادانو ته او په نمایندګۍ د اتحادیې د معلمینو ما ته همچنان چې ډیر سخت مؤثر متاسف هستم. واقعیت معلمین هم کوشش کوي، هڅه کوي، استادان چې اوسی کولای خلکو ته تدریس وکړي، زحمت وباسي. اما متاسفانه چې موږ له اووم صنف ته دولسم صنف مکتبونه نه لرو، خو خوشبختانه موږ ځینې برنامې درلودې، البته چې آنلاین مکتب په نامه دی، آنلاین مکتب موږ یو اپلیکیشن جوړ کړی و او ځینې استادان په دې اړه کې موږ سره رضاکارانه راغلل او موږ سره هڅه وکړه چې موږ درس ورکو آنلاین له طریقه. خو بیا هم لکه څنګه چې نوري صاحب تاسو فرمایل چې انټرنیټ مشکلات ډېر خلک لري، واقعا شاګردان دي که استادان دي باور وکړي د ډوډۍ پیسې نه لري. موږ تجارانو نه او بنیادونه ډېره کوشش وکړه چې موږ تاکه د انټرنټ وسایل را کی یا انټرنټ زمينه مسایله کې متاسفانه هیته موږ سره همکاري ونکړه. هم چنان یو آنلاین کورس د کمپیوټر چې هغه د استاد بهزاد د موسسه له طرفه بنیادګذاري شوی وه او زموږ په کومک او د دو په کومک موږ کمپیوټر درسونه آنلاین هغه نجونې چې په دولسم کې دي یا هر نجلۍ چې علاقمند ده د کمپیوټر د درس دي آنلاین موږ تدریسو. چې البته موږ دغه دوه بخشو کې ډیر کار کړی و، زحمت مو ویستلی، استادان هم آماده دي دته، اما متاسفانه چې استادان چې په کور ناستي غوري رواني حالت خو اصلا سم نه ده، ورځ په ورځ دیدو حالتونه خرابېږي او هغه کېږي زیاتره چې تقاعد شوي دي د غو ماشونه نه ورکول کېږي، زیاتره اصلا خبر نه دي، منفک شوي دي زیاتره استادان له یو مکتب نه چې هغه کور مثلا په اوله نایه کې ده په لسمې نایې ته تبدیل شوي چې دا په خپله حتی په جریان کې نه وه. نو هغه موږ تاسې یو متل لرو، وایي ته به تدینیسم چې مرګ ته راځي سي، نو دا استادان باید مجبور سي چې دا بس خوسي کې چې یو بل څوک راسي. نو نه پوهېږم چې هر مدیر د مکتب، هر رئیس دا که وزارت کې دا شناخته ولري به غوړي د خپلوان د دوپی واز راولي. نو متاسفانه استادان ډېرو چالشو سره، ډېرو بدبختۍ سره مخامخ دي. اگر چې موږ بار بار د دو غږ رسولی د امارت اسلامي کسانو ته موږ بار بار مکتوبونه لیږلي، بار بار موږ ته تقاضا کړې، همدغې ازادي راډیو کې ما څو وارې مصاحبه چې کړې، ما دا غوښتنه کړې ده چې تاسې باید معلمینو ته زمینه د تحصیل پرېږدئ چې ماشومانو ته تدریس وکړي، مکتبونه خلاص کړي او د معلمینو غږ واورئ. معلمین باید سر به خود تبدیل نسی، معلم تر څو غرنی باید هغه تبادله نسی. دغه مشکلات همیشه مونږ ویلي، مګر متاسفانه چې رسیدګي ورته نه کیږي.
هیله مندم چې په دغه برخه کې د طالبانو د حکومت چارواکي اقدامات وکړي. خو اخلي کړه کدام راتوي د آنلاین ستونزه هم مغلي نوري یاد کړه، هم شبانه جان چې متعلمه د خپل دوی هم ورته اشاره وکړه، او تاسو هم یادونه وکړه چې د انټرنیټ امکانات نشته. تاسو د افغانستان د نن یاست، یو دغه معلمین چې اوس مال په کور ناست دي، خزینه معلمین، او د دوی تاسو یادونه وکړه چې روحي او رواني حالت یې مخره ده. په بل د لارم فکر نه دا کړی، لکه زینی یونیسف زینی سنفونه په بعضی ولایتونو کې جوړي، کور په کور سنف وي یا کورونی کې سنفونه وینځونی ورزي پکې درس وي، یا داسې خالی ځای ورته نیولوي چې محلي ټولګي ورته وای. کله مو په دې فکر نه دا کړی چې د غنجونی چې لز دکړو پاتې دي، کې چې تاسو ورته کور کې د تعلیم زمينه برابر کړی، آیا د دې امکانات به وي افغانستان کې که دغه معلمین چې اوس په کور ناست دي، دوی په خپلو کې سره راټول شي، په خپل کورونه کې د غنجونو ته درس ورکړي؟
بیا هم مننه، ډېر ښه سوال مو وکړ. په دې برخه کې هم موږ کار کړی، په ځینو ولایتو کې موږ خانګي کورسونه لرو یا خانګي مکتبونه لرو. متاسفانه د افغانستان د رسم رواجونه چې دي، به دو دوی د فامیلونه به خپل لونې کورو ته د چانه لیږي، ولا شرایط ښه نه ده، ولا ته ځوانه لور یې. طبعا د اووم صنف نجونې ته دولسم صنف موږ تاسو ټول پوهېږو چې مشرانې دي، یعنی پیغلی دی، زوانانی دی، نو غطه کورانه اجازه نورکی. من دی پا دغه مشکل که اغایو، او مکتب چی و اخو دولتی زای و اغا طولو تا معلوم و طولو خپل اولاد پا دیر خطو گوار لگه. اما متاسفانه پا افغانستان که یا پا کورو که چی من کم زمینه دی کورسو اجازه کرده، طبعا لرو منگ پا کابل که هم جور کرده دی زین استادانو کورسونه جوړ کړي، را شاو خانجونې را غواړي درس ورکوي، خو دغه نږدې کورونه راځي. مثلا زما خپله کور چې ده، دا نږدې هم سایګان چې دي راځي، زه ورته تدریس کوم، اما کوم چې لرې دي غو ته کورنۍ اجازه نه ورکوي، وایي د دو په کور کې به نارینه یا د دو په کور کې داسې. اګر چې زه څو فامیلو ته ورغلی یم، ما ورته توضیح ورکړه چې زما نارینه نشته، دا یو اتاق مخصوص ما جوړ کړی، کېدای شي چې مور یې ورسره راسي، یوه ورځ راځي، دوه ورځ راځي، هر وخت چې راځي دی ګوري، اما بیا هم اعتماد نه کوي. ځکه په افغانستان کې اوس مونږ خلک ډیر دغه ناوړي رسم رواجونه لرو چې باید پیغله نجلۍ له کوره ونه وځي د چا کور ته لاړ نسي، او که مکتب ته لاړ سي مکتب کې خو عیب نشته. اما متاسفانه ځینې کورونه واته مکتب ته یې هم نه پرېښوده، نو مونږ بیا په دغه بدبختۍ سره هم مخامخ یو چې کورنۍ یا فامیلونه مونږ سره همکاري نه کوي. ما دا هم همیشه مې غوښتي دي بیا هم د همدې رادیو له طریقه زه غواړم په هغه ورونو خویندو میندو غږ وکړم چې خپل لورګانو ته زمینه د تحصیل برابر کړي، هغه که خانگی مکتبی، هغه که خانگی کورسی، هغه که آنلاین کورسی، که آنلاین مکتبی یا نږدې کوروش که مدرسی یغی، نو هلته دې باید اجازه ورکړي چې دوی وسی کولی هر یقل یو شی زده کړي، بیا په آینده کې که مور کېږي خپل اولاد ته خو به یو سوال یا جواب ورکړی سي. دا اوس باور وکړي امتحانونه دي، ځینې ماشومان دي د زما لونې وایي یو په پنځم څوکې دا وای مورې زما یو صنفې دا تایم لاس دانه لري، وای زه ورته وایم چې والی وای چې زما هم پلار بې سواده ده هم مور بې سواده ده. نو ما به ورته وایي چې خیر ده لورې، ته دې جلکۍ سره اړخ کې کښېنه، دې سره کار کوه چې زده یې کړي. نو که د هغې مور سواد درلودی حتما هغې یو لیکلی سو وای خپل نوم نه سي لیکلی مورې. نو ګورئ چې زه مثال تاسو ته وایم چې یعنی که مور یې تحصیل کرده وای حتما نوم یې لیکلی سه. اما زما لور ماشاءالله د دولسم صنف کتاب هم لوستی سي، یعنی هر شی چې ورته ووایي هغه لیکلی سي هم یې لوستلی سي. کله چې ما سره بازار ته ځي هغه ته لوحې هر شی لوستلی سي، چېرې چې ما ورسره زحمت بسلی ما ورسره کار کړی. په یو مکتب باندې هېڅکله مونږ باید اکتفا ونه کړو، تنه په مکتب کې یا په کورس کې یا په مدرسه کې نه زده کوي تر څو چې مور ورسره کار ونه کړي او زحمت ونه باسي او بس خاصې ونه کړي ورسره درس ونه وایي نه کېږي. نو که چیرې مونږ فهمیده میندې په آینده کې ونه لرو، نو دغو د اولادونه به هم مونږ توقع نه لرو، هغه که زمنې که لورګانې. دا به یو بېسواده جامعه یو کم تجربه، یعنی زه اصلا نه پوهېږم چې مونږ آینده نسل ته څه نوم کېدو، څه ورته وایو. که دا رقم مکتبونه او پوهنتونونه بند وي، نو په آینده کې به مونږ نه ډاکټر لرو، نه به انجینر لرو، نه به قاضي لرو، نه به سرنوال لرو. متاسفانه چې بیا مونږ یو کلتور بلم لرو چې بیا خپل مېرمنې هم نه پرېږدو نارینه ډاکټر ته لاړ شي. خو خیر چې تاسې خپل مېرمنې نارینه ډاکټر ته نه پرېږدي، خو اوس چې زما لور ته اجازه ورنه کړي چې ډاکټره نه سي، یا ستا لور ډاکټره نه سي، یا د بل لور ډاکټره نه سي، نو په آینده کې به مونږ ډاکټر د کومه کړو؟
بالکل،
په افغانستان کې ډېر کم دي ډاکټران، ډېر محدود سوي دي. هغه فامیده تحصیل کرده با تجربه ډاکټران ټول لاړه د افغانستان نه وتلي دي. که مونږ کوم مریض لرو ګرځو په ډاکټر پسې چې یا سم ډاکټر پیدا کړو، مونږ ته مراجعه وکړو او خپل مریض ورته ورولو.
مننه مننه غلی کاکړ، کور ودان ژوندۍ اوسې. حسنا جان هم سره پروګرام کې وصل شوې ده. حسنا جان تم ستړي مشي په خیر راغلي. حسنا جان هم د خوانځي متعلمه ده. حسنا جان تاسو راته وایي د آنلاین د زده کړو په اړه باندې پوهیږي چې آنلاین پانتونونه او مکتبونه شته، تا کله پکې ثبت نام کړی، کوشش دې کړی چې داسې یو مکتب کې زده کړې وکړي کنه؟
سلام فرید جان، وخت مو په خیر. مننه، ان شاء الله چې تاسو هم خیر وئ. آنلاین زده کړې خو طبعا حضوري درسو ته نشي رسیدلی، خو بیا هم په دې شرایطو کې چې موږ تقریبا درې کاله کېږي له خپل تعلیم نه بې برخې یو، نو مجبور یو له هیڅ نه همدغه د آنلاین درسو ته ثبتنام وکړو، او دا څوک چې توانایي لري دغه لوړه هزینه په ځان باندې ومني او ځان ثبتنام کړي په دا آنلاین درسو کې. زه تر اوسه خو مې فقط په یو صنف کې ثبتنام کړی دی، د انګلیسي صنف کې. یو څو میاشتې مې وویل خو حضوري درسو ته نشي رسېدلی، وایم لکه هغه غوندې زده کړه سړی نشي پکې کړلی. خو بیا هم د یو څه خپل د فکر بدلولو لپاره او د ځان د زړه د خوشاله کولو لپاره مجبور یې چې هغو درسو کې ته ګډون وکړي.
ستونزه څه وي په افغانستان کې؟ تاسې انټرنیټ ستونزه لري که نه په آنلاین زده کړو کې له استاد نه صحیح نشي زده کولی؟
طبعا ټول ستونزې شته، هم تنها زه به سمه ده اقتصادي ستونزه نه لرم. د موږ افغانستان خو پوهېږي چې داسې کشور دی چې ډېری خلک اقتصادي ستونزې لري، خلک تلیفونونه نه لري، نجونې تلیفونونه ډېری نه لري، بیا د هغه نجونې چې مکتبو کې دي هغه خو اصلا تلیفونونه نه لري، تر هغو چې پوهنتونو ته ولاړې نه شي کله اجازه لري چې تلیفونونه مثلا واخلي. او بل انټرنیټي ستونزې هم په افغانستان کې ډېرې دي چې انټرنیټونه بیخي ډېر ضعیفه دي، هسې نشي کولی درس ووایي. او بل سړی پوهېدلی هم نشي په آنلاین درس باندې تر کوم ځای چې زه پوهېدلی یم، چې د ما خپل ستونزه هم د انټرنیټ ضعیفوالی ډېر دی.
ها، مننه مننه حسنه جانې. اخلي ملیحې تاسې ته راځم، په ټوله نړۍ کې اوس مهال خلک آنلاین ډول باندې کار کوي، کوګرو سودا د آنلاین طریق نه ده، درس له آنلاین طریق نه ده، زیاتره یې کوشش کوي چې آنلاین درسونه وای. یعنی دغه نړۍ اوس ټوله هڅه کوي چې په آنلاین ډول باندې خپل کارونه مخته یوسي. په افغانستان کې سربیره پر دې چې خلک اقتصادي ستونزې لري او دوی انټرنیټ ته لاسرسی نه لري، ستاسو په باندې حسنه جانې هم وویل چې آنلاین زده کړې او حضوري درسونه ته نشي رسیدلی، شپانه جانې هم که چېرته اقتصادي ستونزې او د انټرنیټ کمواله یو ضعیفوالی ونه لري کړو، بل څه ستونزه ده چې خلک یا په ټوله کې نجونې د آنلاین درسونو نه څه نشي اخیستلی؟
فایده اساس ببینین، بعد از همین شروع ویروس کرونا جهان رفت به سوی آنلاین شدن، چون قرنطینه آمد همگی به خانه شیشتن و همگی به بدیل فکر میکردن. اینالی بدیل دروس آنلاین بود، خریداری آنلاین بود و تمام خدمات از طریق آنلاین میشد تقدیم شبه می بود. ما فکر کنم که به افغانستان ما داشت میره و مشکل است که ده حدی بود که مثلا ده سر تا سر افغانستان زمانی که مکاتب به تعطیل رفت، به لاکداون رفت، تمام مکاتب نمیتونستن کمی خدمات آنلاین دروس آنلاین به شاگردان تقدیم کنن. فکر کنم به نظر من است که یکی از مشکلات دیگه که مردم زیاد خوشبین نیست، اینا امو فرهنگش هنوز از خود نکرده. ما مثلا بسیار زود میانیم که یاد نمیگیریم، در حالی که شما خود دانشگاهید هستیم که هومسکولینگ به امریکا و من امریکا به دیگه مملکت ها از بسیار سابق دوام داشت و در وقت کرونا این بسیار اوج گرفت و مردم از اون می آموختن. من باز گفت سلسلش تکیف میکنم که وقتی که ما هیچ بدیل دیگه نداریم، یک بدیل در یک حد داریم که بازم نتیجه گرفتم، میتونیم از تجربه شخصی میدم. امیم اکادمی من هر شاگردهایی که درس میخوانند نتایج ما بد نیست، نتایج ما در بسیار حدی بلند از توقع ما حتی بلندتر روان است. شاگرد مصروف است، شاگرد درس میخواند، شاگرد کارخانگی خود انجام میده و از همه بهتر و بیشتر به نظر میاد که امی شاگردهایی که در اینجا درس میخواند اینا از اونو حالت روانی بسیار خرابه که مثلا یک سال پیش یک نیم سال پیش داشتن، از اینو برآمدن. دیگر شاگرد مغزش باز شده رایش روز برود و من خود اینجا اساتید محترم هم هست در خود ما در بخش معرف کار کردیم. ببینیم شاگرد یک خط مش مستقیم داره که استاد میفهمد که این شاگرد در لیرانی خط چقسم نگاه کنه و وقتی که کار سر شاگرد رو میفه خدا کنه که هفته دو هفته یا یک ماه را بگیره، بالاخره شاگرد در اونمو قالب خود پیدا میکنه و وقتی که شاگرد خود پیدا کرد باز من فکر کنم که این قدر باز منفی شاید نتیجه نباشه و ما قدر منفی گرا نباشیم و ببینیم که نه نتیجه نمیده. نتیجه میده اما به سطح مکتب فیزیکی نتیجه نمیده، چون امکانات بسیار رول بزرگ داره در اینجا. اینال در افغانستان اونو امکانات که در امریکاست در اروپاست نیست، برای اگر امو امکانات باشه ای به این معنا نیست که آنلاین اصلا هم کار نمیده، به خاطر که دنیایی را تجربه کرد آنلاین کار داره رایست، مردم پنتون مکتب آنلاین خوانده رایست است. منتها چون مشکلاتی را که شما ذکر کردین او هم آمده به دیگه مشکلات اینجا دست به دست هم داده و یک زنجیر از مشکلات جور کرده که شاگردان نتانند به مشکل شاید و باید که باید درس بگیره که متاسفانه گرفته نمیتانند.
واقعا پا افغانستان که از ما پا نظرم دقیقه در اینترنت بلوی استون زوی چه طول شاگردان درسونو د کیفیت نه شکایت کوي، ځکه چې کله د استاد غږ یو ځلې قطع شي ته یو څواوري بیا چې بیرته وصل شي بیا بل څواوري، نو هغه درس نیم درنه تللی وي نیم پاتې وي، دا یو لویه ستونزه ده. شبانه جانې تاسې ته راځم، اغلې کاکړ اشاره وکړه چې دوی په افغانستان کې یو بل بدیل هم پیدا کړی دی، دا چې په کورونو کې صنفونه جوړ کړي دي، خو ستونزه دا ده چې شاګردان نه ورځي. ستاسې کورنۍ کې اقتصادي ستونزې راواخلو یا د انټرنیټ مدرج زیفال را وخلو دا ټول کې وخته پریګدو دا سنفونه چې شته دي تیار او په کورونه کې دي تاسو خپل ورځې کنه او سدانه مو د خوانزي او سدانه مو تاسو ته داسې یو څه برابر کړي او کشته د کورنۍ مو در سره مخالفت کوي کنه
سمه چې هغه ککر وویل سمو چې ته اشاره وکړه او ته خدای یو کړی چې دار څامور د سوسی لکه هغه ککر چې خپل اولاد تربیه ورسته دي تر څنګ ته تعلیم کې هم رسو تر وکړي ناز مو د خوانزي کوم یو استاد یې خو تر دې دمه په دې موضوع باندې مو سره خبرې نه دي کړې ان لکه دا چې موږ خوانځای باندې وای موږ دې لري لیدلې نه دي کله موږ خوانځي ته تللي وو پروسه کار کړی وو کله چې موږ خوانځي باندې وای هغه وخت موږ ځینې وسایل لیدلې وې ځینې نه نو په دې برخه کې موږ استادان سره هیڅ کوم ارتباط نه لرو چې موږ ته څنګه سنس جوړ کړي یا څنګه کورس جوړ کړي خو که چېرته دا موضوع اوس یا موږ ته د دې لپاره چې موږ چېرته داسې وای په یو کور کې موږ ته د امکانات فراهم شي فکر نه کوم چې زما پلار شخصا ما ته اجازه راکړي چې یو کور ته لاړ شم ځکه موږ پښتانه ټولنه یو په دې کې تر ټولو نه مخکې دا پښتانه چې دي ډېر ټینګ خلک دي وایي پښتانه په دې سر ورکوي خو سر نه پرې خلاصوي نو زما پلار شخصي ما ته اجازه نه راکوي زما بلې خور ته اجازه نه ورکوي زما تره زما د څلي ته اجازه نه ورکوي چې یو کور ته لاړ شي ځکه وایي دې کور ستانه زموږ ته خبرې کېږي په دې کور کې شاید نه کوم شي
شبانه جانې کله دې بیا هڅه نه ده کړې چې پلار ته یا ورور ته یا کاکا ته قناعت ورکړي چې دا زموږ په ښوونځي کې استاد ده او دا چې استاد و او دا چې اوس مکتبونه بندي زه آنلاین زده کړې نشم کولای امکانات نه لرم که چېرې دې استاد کر لاړ شم درس ویلی شم یو څه زده کولای شم کله دې هڅه نه ده کړې چې قناعت ورکړي راضي کړي یا پوه کړي چې هلته موږ درس لپاره ځو
څنګه چې تاسو سره وکړله زما کورنۍ ډېره یو اجازه فکر کورنۍ ده یعنی انشاء الله قانع کړلای شم خو زه نه ځای نه شي کولای څنګه چې هغه ککړ اشاره هم وکړله نو که چې تاسو څه خبره شي یاد دي امکانات ماته برابر شي نو زه خپل شخصن دا هڅه کوم چې خپل تر خپل پلار خپل ورور دې ته قانع کړم چې زه غواړم دغه درس ووایم یو څه زده کړم او تر دې زما راتلونکی یعنی څنګه چې تاسو دې مخکول افغانانو انجونو راتلونکی نامعلومه دی نه پوهېږو چې تیارې ته ځو او که رڼا ته ځو خو بیا هم هره شپه هره تیاره سهار لري هره تیاره رڼا کېږي نو زه که وغواړم داسې یو ښوونځي ته داسې یو سم ته لاړه شم نو هر څنګه چې کېږي زه خپل ورور خپل پلار خپل تره دې ته قانع کوم چې ما ته اجازه
راکړي. حسنه جانې تاسې هم راته وایي تاسې هم متعلمه یاستئ که څه هم تاسې آنلاین زده کړو ته لاسرسی هم لرئ که داسې یو څه افغانستان کې جوړ شي چې ستاسو د ښوونځي استادانې راشي او په خپلو کورونو کې دوی داسې ټولګي جوړ کړي چې هغې د کور دننه وي او خپلو هغه شاګردانو ته وایي چې تاسې راځئ دلته موږ درته درس درکوو ته به اماده شي او کورنۍ به دې تا پرېږدي چې ته ورشي د استادې کور ته دې درس وایي.
فکر نه کړم چې داسې یو څه برابر شي مګم که داسې یو امکانات موږ ته برابر شي دا به له هر څه ښه وي له دې چې موږ کور کې ناست یو او هېڅ درس نه وایو خود سل چنده سل وارې دا کار ښه دی چې او د ما فامیل به هم دې ته قانع وي چې استادانو دې موږ کور ته راشي یا موږ د استادانو کور ته ورشو او خپلې زده کړې وکړو.
مدنه اخلي ککر ساس نظر اخلم که چیرې دغه کار ټول استادان وکړي لکه شبانه جان اشاره وکړه چې دوی لا تر اوسه د خپل خوونکو نه هیڅ خبر نه لري او دا چې هغه چیرته دي څنګه دي نه پوهیږي ساس په شمول باندې کې ټول استادان داسې راپورت شي او تاسو په ټول په ګډه داسې کار وکړي او هڅ وکړي چې دغه د متعلمینو کورنۍ راضي کړي یا د یو کمپاین په لاره واچوي چې ادقل د خوندزي یو وړوکی بدیل پیدا شي په افغانستان کې متعلمین شکایت کوي چې دوی پیسې نه لري انټرنیټ واچي یا دا چې دوی آنلاین زده کړو ته په اسانه لاسرسی نه لري اقتصادي ستونزې دي خو دا شی یو بې مصرفه کار دی یوازې دې ته اړتیا لري چې هغه یو ځای ورته مناسب پیدا شي چې د انجونی ورشي درس وایي یا وروسته کتابونو مسله کېږي چې هغه به کېدای شي زیاتره انجونی ولري چې د ښوونځي نه ورسره پاتې وي یو بل سره بدل کړي یا یو داسې یو حل لارو ته پیدا شي ساسې پان باندې دا کار به وشي.
بیا هم مننه. ګوری مونږ هر چی ته آماده یو استادان هر شي ته آماده دي استادانو په نمایندګۍ زه درته وعده درکوم چې که چیرې خلک مونږ سره همداسي سي خپل لوڼو ته اجازه ورکړي خپل هغو کې کورسونه هر شی جوړم زه به یو جالبه کیسه تاسو ته وکړم. یوې استادې په همدې کابل کې مرکز کې نه کابل کې
مکتب جوړ کړی و، نو په هغه ورځ لاړم دیدو مکتب مې کوت، یوه نجلۍ راغلې وای خپل بابا انسان سره راستلی خپل پلار. نو ما ته ویې وایي سمه ده، زه به مې د خپل لور تاسې ته راولم، خو تاسې شهادتنامه ورکوئ که نه؟ یا دا راځي ساتري کوي دا د ساتري درس ده وایي بېرته ځي. نو خلک ته وګورئ چې خلک نه وایي چې خیر شهادتنامه خو به وسي یا به ونه سي، حد اقل ده زموږ لور خو به یو شی زده کړي که نه؟ دته فکر نه کوي. مونږ خلک چې دا خپل مخ نه وینو، مخکې چې دا اوله زینه نه ګورو، نه اوله زینه کې چې کېږو، نه دویمې کې، نه درېمې کې، مونږ عین لسمې زینې ته خېد وهو. نو بدبختي دا ده چې فامیلونه مونږ سره که همکاري وکړي، مونږ هر شي شي ته اماده یو. هر استاد اماده ده، استادان دغه اوس مونږ ته وایي باور وکړي، هر ورځ ما ته مسجونه کوي، هر ورځ مونږ ته وایي چې بدیل د دې څه درته مونږ ته ووایي، مونږ هغسې کوو. اته زه را آماده دي چې رایگان فری ده کار وکړي، مګر متاسفانه چې فامیلونه مونږ سره هملاسي و هم فکر نه دي، دغه بدبختیانې دي. نو باور وکړئ، اته ماجد کې چې نجونې ځي د درېیم صنف را پاس، نجونې ته اجازه نه ورکوي فامیلونه، خصوصا زمونږ د پښتونشین ولایتونه پښتو کې دي. مونږ په خوست کې یو خانګي کورس جوړ کړ، مستنیو په ولسوالۍ کې، تنها هغه کسان دغه استاد کور ته ورځي چې هغه یا نږدې اقارب یا خپلوان دي، نور هیڅوک اجازه نه لري چې دې کور ته ورشي. اته ملا د مسجد هم ورغلی و چې تا دلته څه شی جوړ کړي چې د نجونې تا ته راځي، څه کیسه؟ نو مونږ خو دغسې چالشه او دغسې مشکلاتو سره مخامخ دي. که چیرې مونږ سره خلک بیا هم وایم میندې پلارونه مونږ سره ودرېږي او مونږ نه دا تقاضا وکړي، مونږ آماده یو چې دا کار وکړو، اما متاسفانه چې نه کوي. راغلو د آنلاین پیس اپ، آنلاین خو زه فکر نه کوم چې په افغانستان کې نتیجه ورکړي، ځکه ځینې وخت حتی تلیفونونه کار نه کوي، انټرنیټ خو لاپځای پرېده. یو بله موضوع ده چې زموږ پښتانه خویندې ورونه چې دي، ورونه یا پلارونه چې دي، خپل خویندو ته موبایل نه ورکوي. اوله زه د خپل درته ما شپږ کاله خپل کورنۍ کې مبارزه کړې، تر څو زه وتلې یم رسنو ته، یا ما ټولنه جوړه کړې، یا وظیفه مې نیولې، یا ما کار کړی دی بیرون د ورونو سره یو ځای، یا د خپل خاوند سره یو ځای. نو په دغه رقم زمونږ هر خورم فکر نسم کولای چې دونه مبارزه وکړي او د خپل فامیل ته قناعت ورکړي، خپل فامیل ته وسی ویلای چې ما ته یو موبایل واخله. نو زه تر لسم صنف د مکتب ما موبایل نه در، کله چې زه یو لسم صنف کې نامزد شوم، بیا مې ماته د خسر کورنۍ چې موبایل راوړ، بیا هلته ما اجازه درلوده چې زه موبایل استفاده وکړم. چې مونږ په کابل کې ژوند کوو او تحصیل کرده فامیل وو، زما پلار، زما مور، زما کورنۍ ټوله تحصیل کرده وه، مونږ دا رقم ژوند درلوده. نو په ولایاتو کې خو د دې نه زیاته مشکلات ده، تلیفونونه نه لري، کورو ته اجازه نه لري، نو غوډي به پچیش کې درس وایي.
په داسې یو شرایطو کې چې ټولې دروازې بیا پنجون بند شي، بیا هم کوم حل لار شته، کوم چراغ شته چې دوی د خپل امیدوارې اوسې کاینده کې په دې خپلې کورنۍ راضي کړي، یو څه قناعت ورکړي، و به کولای شي چې لیکو لست وکړي؟
خو یګانه بدیل یې همدا ده چې کچېرې د انجونې اوسې کولای خپل فامیلو ته قناعت ورکړي، او کچېرې هغه ورونه چې تحصیل کرده دي، روشن فکره دي، اوسې کولای خپل پلار قناعت ورکړي، تر څو اوسې کولای خورې مراجعه وکړي. فقط یو بدیل چې زما په نظر، زما شخصي نظر ده، چې همدا خانګي کورسونه یا مکتبونه دي چې مونږ اوسې کولای همدلته مراجعه ورکړي او قناعت ورکړي، چې دغه هغه کور دي دوی انتخاب کړي، کور دي دوی انتخاب کړي، چې دغه مولوي صاحب ښه سړی ده، یا دغه حاجي صاحب ښه سړی ده، د دغه په کور کې، اما استاده به خپل کور کې نه، همغه کور ته واسې درس ورکړي. مونږ ته دومره چې دوی مونږ ته فقط وایي چې زه خپل لور ته اجازه ورکوم دلته درس درس وایي، هغه استاده زره ده چې هته همالته هم لاړ شي. یعنی بدیل یو همدغه ده چې مونږ اوسو کولای خانګي کورسونه یا خانګي مکتب جوړ کړو،
مننه. کور ودان اغلی ملیحی تاسې ته راځم، ستاسې وروستۍ خبرې اورم. ستاسې پان باندې آنلاین او که دغه خانګي صنفونه چې اغلی کاکړه اشاره وکړه، دواړه په ګډه سره افغان نجونې وکولی شي وکاروي، د دوی آینده روښانه کیدای شي؟
فریدی عزیز، من صحبتهای خانم کاکرم شنیدم، حسن نیتشان قابل ستایش است. اما ببینید ما در سطح یک مملکت صحبت میکنیم، این حال وقتی که ما میگیم که به خانه درس خوانده درس داده شود، اول فکر نکنیم که همکاری که مثلا اینا زنده باشن، شاید اینا و تیمی که اینا دارن اونا اینمی امکانات شاید برابر کنن یا از خودگذاری کنن که به میلی دختر خانما در خانه ها زمینه درس برابر کنن. اما شما وقتی که یک تصویر بسیار بزرگ به سطح مملکت میبینید، بازو وقت فکر نکنیم که این بدیل باشه. من پیشتر قسمی که ذکر کردم، حتی آنلاین مکتب آنلاین، حتی کورس‌های خانگی، اینا فکر نکنم که بدیل خوب باشه. ما باز سر حرفایم تاکید میکنم که ببینید اول تو مسئله امنیتی از
ساس پان بندی بیا بدیل سکیدلشی
امین با بدیل. ببینید وقتی که شما به سطح مملکت صحبت میکنید، یک حکومت کمیال حکم روایی داره و از هر حصه جامعه ازان دارن حذف میکنن، شما فکر میکنین که اگر ما به خانه ها درس شروع کنیم، ای آیا امنیت از این دختر خانم ها، امنیت او خانه که اینا میرن به اونجا درس میخونن، امنیت اساتید کجا میره درس میده، اینا ما تامین کده میتونیم یا نمیتونیم؟ از اون طرف باز آپشن آنلاین به نظر من اینی خوبی را داره که حداقل هر دختر خانم، هر استاد به خانه خود نشسته و امنیتش تامین است و اونا میتونه که درس بخونه. ما زمین تریبیون شما با استفاده از این میخواهیم که صدای ما، اگر کسایی که به حکومت دست میشنوند، سرشان صدا میکنم که لطفاً زنه حذف نکنید. اگر صدای ما، صدای همه افغانات، صدای تمام پدرات، تمام کسایی که میخواهند که دخترایشان آینده روشن داشته باشند، ما از اینجا صدا میکنیم که لطفاً به خاطر دفاع از حق طفلتان، از حق دخترتان صدا بلند کنین و دست به دست هم بدین که دخترای شما به 20 سال قبل برنگرده و ما با یک عقب گرد تاریخ نریم. از اینجا صدا میکنم و دومی که ما اگر همیشه بیاریم بهانه ها رو بچینیم، فکر نکنم که باز روز بتانیم برای حل.
خیلی نوری کلندی را تو وای، کلندی را تو وای حسنا جانی، شبانه جانی اشاره مخکی وکړه چې په اقتصادي ستونزو او دا چې په افغانستان کې فقر ډیر ده، دوی نشي کولای انټرنیټ لاسرسي پیدا کی او غیر کړم ول چې هدا ټلیفون په ساده توګه باندې کار نه کوي. آنلاین یو آپشن ده چې هغه کورنۍ چې جنې لزده کړو محروم دي او دوی اقتصادي توانایي لري، دوی به نګټ واخلي، خو هغه چې په اقتصادي لحاظ ضعیف دي، ساس پان باندې بیا ورته کورنۍ سنفونه خندي.
دقیقاً ملزمی جا میگم که حتی هر دختر خانمی که از امروز از امی رادیو آزادی صدای مرا میشنوه، هیچ آپشن دیگه، هیچ گزینه دیگه که ندارن، لطفاً یک دانه کتاب بخرید، با کنج خانه تان بشنین کتاب بخونین و خودتان از فقر سواد از اینی دور کنید. شما میتونین سر خودتان کار کنین، شما میتونین با کورس‌های خانگی که فکر میکنین امنیتتان اونجا تعیین است برین، شما میتونین که از هر بدیلی که بر فعل حال در مقابل مکتب فیزیکی به وجود آمده از او استفاده کنید.
مدنه کرودان اغلی نوری چه وقت کم ده حسنا جانی، تازه تر ازم روسته لند خبری ما اورم، پا افغانستان که ستا پا آن بانده تم و تعلیمی کمالار با انتخاب کری، آیا پری بگدی کورنی چه یا دغه آنلاین درسو وای او یا هم دغه کورنی و سنفونو تا چه مخی اغلی کاکر شروع کرده ورشه لند را تو وایا؟
او د ما په فکر باندې فرید جان زه فکر کړم چې دغه د دې امکانات کوي، اول خو باید مکتبونه خلاص شي. زه فکر نکړم چې نجونو ته د اجازه ورکړل شي، اول د فامیلو له خوانه، بل د امارات اسلامي له خوانه چې نجونو ولاړ شي کورو ته درسونه وي، خو دا به بهتره وي. او کدن شي کده خو بیا د آنلاین درسونه لکه څنګه چې موږ خو ویلې دا به ښه وي چې موږ آنلاین درسونه وایو، او له څنګه یې همداسې یو کتاب ولرو چې مطالعه، ازاده مطالعه ولرو ورسره.
مننه حسنا جانی، وخت ډیر کم د شبانه جانی په بخښنې سره چې تاسو ته نشم راتللی، زموږ وخت کم ده. له تاسو ټولو قدرمنو حسنا وردک، شبانه نوري، ملهی نوري او نویدې کاکړ نه نړۍ مننه چې دې پروګرام کې مو زما ملتیا وکړه. اوریدونکو له تاسو هم مننه، تر بل پروګرام ښه چاره.
دغره گرگره داسه خوگی دی لکا شکره زیو ما شمیم ٹکره پغاڑا سفلے می پریدی یوان دوانا سفلے می پریدی یوان دوانا لکل لرے دغرا گرگورے داسے خوگی دی لکا شکرے زیو ما شمیم ٹکرے پغاڑا سپنے میں پریدی یوان دوانا سپنے میں پریدی یوان دوانا تزغیشو واخ مور زرمی سورے سورے شو پبل زغی میں از غیراؤں کے لزڑ میں ساوے زگر ویراؤں کے ٹکرے میں ڈکی کڑلا گرگرو لمستے سرے